د ديار له سوا درنیویم کال دوري دوهمه د مارچ 22مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر وبو جوړه خبرونه په منځني څپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لالارې په azadiradio.com کې نیول شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدرن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې ووري چې په کندهار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال ووشل شو. د پرویز نجیب او بل افغان خبریال سردار احمد د وشلو پاړه مو د نړیوالو لاکس العمل خبرو د نور مطالبه تر معرفي مخکي خبرونه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو په کلکه وغوښتل چې د ملکیانو له وشلو لاس واخلي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان 1500 څارونکي اوکراین ته استوي او په عراق کې وسلوالو بغداد ته چیرمه یو کلی ونیو. د خبرنو تفصیل: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان حکومت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی په سرینا هوټل کې د وسلوالو لخوا د بیګنا ملکیانو وژنه وغندله او دا عمل د بشري حقوقو پر خلاف وباله.
متاسفانه
د یو اخر مشاهده یک سلسله عملیات په خوښنې سره په دې ورستیو کې وینو چې وسلوال مخالفان د دې ډول حملو مسولیت مني او دا پښکارا د نړیوالو قوانینو بشري حقوقو زموږ د ملي او اسلامي ارزښتونو پر خلاف دی. محمودی د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ملکی خلکو د ژوند د مسونیت په مقصد دی لازم اقدامات وکړي. د افغان خبريال سردار احمد او د هغه د کورنۍ په وژنې خبريالانو او د افغانستان د ژورنالستانو اتحادیو هم عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغانستان د خبريالانو ازادي ټولنې د کابل د سرینا هوټل حمله سخته وغندله او ویل د انتخاباتو په درشل کې د خبريالانو د مسونیت په اړه اندیښنې لري. د دغه اتحادیې رئیس خپلواک صافي ازادي رادیو ته وویل
د زیاتې اندېښنې خبره ده. له وړاندې نه هم زموږ دا اندېښنه وه. متاسفانه په حکومتي چارواکو موږ ته بیا بیا سره دغه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې، خو زموږ اندېښنو ته ډېر پام نه شوی او چارواکو په دې کې پاتې راغلي.
افغان خبريال سردار احمد د هغه میرمن او دوه ماشومان د نوي کال په شپه په سرینا هوټل کې د ترسانو په حمله کې ووژل شول. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د عدلي وزیر مړینه یوه ضایعه وبلله. جمهور رئیس کرزي د خواخوږي په هغه پیغام کې چې د جمهوري ریاست په ویب پاڼه کې خپور شوی، عدلي وزارت کې د مرحوم حبیب الله غالب د خدمتونو ستاینه وکړه. حبیب الله غالب څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. جمهور رئیس کرزي تېره اونۍ حبیب الله غالب د سترې محکمې د رئیس پر څوکۍ نومولی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 1500 ملکی چارونکو به د شپږو میاشتو لپاره په اوکراین کې ځای پر ځای شي. د روسیې په ګډون د اروپا د امنیت او همکاري غړي هیوادونه په ویانا کې د جمعې د ورځې په غونډه کې په دې خبرې سلا شول. روسیې تر دې مخکې په اوکراین کې د دې سازمان د چارونکو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کاوه. روسیې هغه قانوني عملیه بشپړ کړه چې له مخې به کریمیا د روسیې یو برخه شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د کریمیا د الحاق تړون تصویب کړ، هغه لایحې لاسلیک کړې چې له مخې یې کریمیا په فدرالي روسیې کې شاملې شي. د روسیې ولسي جرګې د پنجشنبې په ورځ دا تړون د رایو په قاطع اکثریت تصویب کړ. د اوکراین صدراعظم په عین حال کې په یوه ستر سمبولیک ډول د جمعې په ورځ له اروپایي اتحادیې سره د سیاسي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. لویدیځو هیوادونو د کریمیا الحاق رد کړی او د نړیوال قانون سرغړونه یې بللې ده. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د روسیې دغه عمل په خبرګون کې تر اوسه دوه ځلې بندیزونه لګولې دي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د نورو هغو 1200 تنو روسانو او اوکراینیانو نومونه هم اعلان کړل چې د کریمیا د مسلې له امله ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. او د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د اوکراین پولیسو د دې هیواد د انرژي دولتي کمپنۍ نفسو ګاز مشر یفهن بالکولین د اداري فساد په تړاو ونیوه. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین اواکوف په خپل فیسبوک کې ویلي پولیسو د طبیعي ګاز په صنعت کې د درغلیو په اړه چې دولت ته پکې ممکن شاوخوا 4 میلیارد ډالر تاوان اوښتی وي تحقیقات پیل کړی دی. اواکوف وایي په بالوکین شک کې چې د هغې جنایي ډلې مشر دی چې د اوکراین د حکومت ځینې پخواني او اوسني جګپوړي چارواکي پکې شامل دي. د یو بل خبر له مخې اوکراینی سوداګر دیمیتری فرتاش وروسته له هغې په ویانا کې له زندانه خوشې شو چې اتریشي چارواکو تایید کړه چې نوموړي د 122 میلیونو ډالرو ضمانت پیسې په غیر قانوني ډول نه دي ترلاسه کړي. د 125 میلیونو ایرو ضمانت د اتریش په تاریخ کې تر ټولو ستر ضمانت دی. فیروتاش د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه د مارچ په 12مه په ویانا کې نیول شوی و او د اوکراین د لرې کړای شوي جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ملاتړی و. ترکی چارواکي وایي په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تړاو چې له عمله یې 3 کسان مړه او 15 ټپیان شوي، 3 تنه چې 2 یې البانیایان او 1 د کوسوفو تبعدی نیولې دي. حملې د پنجشنبې په ورځ د ترکیې په جنوبي ښارګوټي اولکسیلا کې شوې وې. د ترکیې مرستیال صدراعظم بصیر اتالی حمله کوونکي له سوریې سره په تړاو تورن کړل. د ترکیې حریت ورځپاڼې لیکلي چې د دغو 3 کسانو په اړه څېړنې روانې دي چې آیا د عراق او شام اسلامي دولت بنسټپالې ډلې غړي دي او که نه دي. پولیسو ویلي که له دغو کسانو څخه پولیسو ویلي له دغو کسانو څخه 1 لاسي بمونه، 3 کلاشینکوفونه او 3 چاقوان هم نیولي دي. په عراق کې اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځ په داسې حال کې یو کلی ونیو چې د عراق په بیلابیلو برخو کې په ډزو او بمي چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. وسلوالو سهار وختي په سرحد کلي حمله وکړه او په بمونو بار یوه لاره یې وچوله. دا کلی د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی او له 2 اونیو راهیسې پکې جګړې روانې دي. بل لور ته په شمالي شهر کرکوک کې هغه مهال د موټر بم چاودنه وشوه چې خلکو د نبي کال مراسم لمانځل. اوس هم د افغانستان د 2 ښارونو د هوا حالات.
سلام سهار من یک مرغه زنه جبه زمانیم. ده هوا پیجندنی نریوالوی دارو ده کابل پشمول ده افغانستان ده زنو نور و شهر نو ده هوا حالات و اچکل ده سانتیگریت پکچه ده نن لپاره پا دیدوال کری. نن با پا کابل که اسمان زی زی وریز وی ده تو دو خلوار درجه 14 چه 15، پا هرات که اسمان ریز دی ده ارشت احتمال ستا ده تو دو خلوار درجه 14 چه 1، په جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی د تودوخه لوړ درجه 14 چه 15، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي د اورښت احتمال سته د تودوخه لوړ درجه 13 چه 15، او په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دی د اورښت احتمال سته د تودوخه لوړ درجه 22 چه 12 اټکل سوی ده.
دا سړي رډو سهارنۍ خبري مچلا اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کندهار کې د ازادي رډو پخوانی خبريال لاخي سوټپونو سا ورکړه. ملګرو ملتو او نړیوالو ټولنې په افغانستان کې د ملکی خلکو وژنه وغندله. د یوناما ویان دی وای
ملکی خلک کچرته د عملی لاندې نیول کیږي، د بندلي بشري قوانینو کاملا په مخالفت باندې ده او مجازات باید وشي.
په روان خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر څرګندونې خبرو چې په پاکستان کې د سولې په ارتباط کړې دي، او لایو کوچی سره د خبرونې په روسیو کې شغیدلی یو
مخ په خو واسه کوچان د دې تلوي کال د روزي مېرمې به ولې مشبلې مېواله.
په کندهار کې د ازادي رډیو په خوانی خبريال پرویز نجیب چې په روسيو کې د والي د دفتر رئیس او تیر ماشام سا ورکړه. پرویز نجیب پرون د کندهار په خاګریس ولسوالۍ کې د یوې چاودنې پر مهال ټپي شو. د چاودنې په وخت یو ساتونکي ځای پر ځای سا ورکړه، او د کندهار د ښاروال مرستیال، د خاګریس ولسوالۍ امنیت قومندان، مرستیال قومندان، 2 ساتونکي او 2 عام خلک هم ژوبل شول. دا چاودنه د خاګریس ولسوالۍ د شاغاله زیارت سره وشوه. د کندهار ولایت چارواکي وای چې چاودیدونکو مواد د زیارت په یو برخه کې پومځکه کې شخ کړای شوی ول، خو ځین نور راپورونه وای چې چاودیدونکو مواد د اوبو په بوتل کې پټ شوی ول. پرویز نجیب چې له چاودنې وروسته په کوما حالت کې و د کندهار په ښار کې روغتون ته انتقال شو او هلته له اخیستو ټپونو د ماښام خواته وفات شو. د نورو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بلل شوی دی. تر دې پیښې 12 ساعته مخکې یو بل افغان خبریال سردار احمد د وسلوالو طالبانو په برید کې له خپلو 2 کوچنیانو سره د کابل په سرینا هوټل کې ووژل شو. نړیوالې ټولنې او افغان حکومت په افغانستان کې د ملکیانو وژنه خندلې ده. په دې اړه د افغان حکومت ملګرو ملتو امریکا او کاناډا عکسن عمل د جانقالی کوزی په راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغان ژورنالیست سردار احمد په وژنې ژوره خواشینی ښودلې او په یو پیغام کې ویلي دا ډېر د خفګان ځای ده چې یو تکړه او با استعداده افغان خبریال د هغه میرمن او دوه خواږه ماشومان د سیرینا هوټل په ترورستي حمله کې وژل شول. د دې کسانو وژنه یو ستر جنایت او زړه دردونکې غمیزه ده. زه د سردار احمد کورنۍ او د افغانستان ټولو خبري رسنیو ته تسلیت وړاندې کوم او شهیدانو ته د جنت استدعا کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د سیرینا هوټل ترورستي حمله او د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمنې او ماشومانو وژنه سخته غندلې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ وویل د فرانس پرس اژانس د تکړه خبریال په وژنې سخت خپه دی او له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دې وزارت په خبري کانفرنس کې وویل د دې حملو عاملان بې ځایه د افغانانو او د دوی د نړیوالو متحدانو وینې تویوي او هغه هم په داسې حال کې چې افغانان د نوي کال ورځې لمانځي او تاریخي انتخاباتو ته تیاری نیسي. ساکی تایید کړه چې د سیرینا هوټل د پنجشنبې د شپې حمله کې په وژل شوو کې یو امریکایي تبعه هم شامل دی. دې زیاته کړه له دې وحشیانه حملو څخه معلومیږي چې وسلوال په هیڅ ډول د خلکو ژوند ته درناوی نه لري او په افغانستان کې له عادلانه او آزادو انتخاباتو څخه بیره لري. د کاناډا حکومت هم د طالبانو د حمله په کلکه غندلې او وایي چې عاملانو ته یې باید سزا ورکول شي. د نوي کال په شپه د سیرینا هوټل د ترورستي حملې په قربانیانو کې 2 تنه کاناډایان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرد په یو بیان کې د قربانیانو کورنیو ته خواخوږي څرګنده کړې او وایي د دغو کسانو زیاتو یې له افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ژوند وقف کړی و تر څو افغانان د تعلیم په ګډون په ټولنه کې د ښځو او نجونو د ونډې په زیاتولو سره د خپل ځان لپاره یو ښه هیواد جوړ کړي. د دې ډول خدمت او کار په بدل کې شخړې او په خاص ډول د نوروز پر مهال دا ډول عمل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو شرارت ښیي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د بشري حقوقو د کمیسون او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما چارواکي وایي په ملکیانو باندې حملې د نړیوالو قوانینو، بشري حقوقو او ارزښتونو پر خلاف عمل دی. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل سیرینا هوټل کې د ملکیانو وژنې ته په اشاره سره د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې په ملکیانو باندې باید حملې ونه کړي.
موږ په دې حالت کې چې دغه هسې حملې چې مستقیما په ملکي وګړو باندې کېږي په کلکه غندو. ملکي خلک که چېرته د حملې لاندې نیول کېږي د بندلي بشري قوانینو کاملا په مخالفت باندې ده او مجازات باید وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 4 تنه حمله کوونکي د نوي کال په شپه سیرینا هوټل ته داخل شول او په ډزو کې 9 تنه ووژل چې د 2 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون د قربانیانو 15 تنه افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ تایید کړه چې د سیرینا هوټل په حمله کې د 2 یو تبه وژل شوی. دغه راز د کاناډا حکومت هم ویلي چې په دې ترورستي حمله کې د 2 تنه اتباع وژل شوی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت مخکې ویلي و چې په حمله کې 1 کاناډایی، 2 منګلاديشیان او 1 د پوراګوای هیواد تابع وژل شوی دي.
افغان حکومت د کابل پر سیرینا هوټل د نوروز د شپې له بریده وروسته چې 9 ملکیان پکې وژل شول د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ډله ییزو برید کوونکو په نیولو او پیژندلو کې مرسته ورسره وکړي. تر دې حملې وروسته په کندهار کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال پرویز نجیب چې په وروستیو کې د والي د دفتر رئیس وژل شو د سیرینا تر برید یو ورځ مخکې بیا د جلال آباد ښار په لومړۍ امنیتي حوزې او د ولایت پر مقام د وسلوالو په برید کې د یو ملکي په ګډون 10 پولیس او برید کوونکي ووژل شول او د سیشن بی پورس بیا د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې ځان وژونکي برید کوونکي 14 ملکیان ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل.
ژوندونه ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تر تکار او سرشتنه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
و بچی او پینزل است حقیقی دی لند خبرونه لرو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان حکومت په وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس په سرینا هوټل کې د وسلوالو لخوا د بیګنا ملکیانو وژنه وغندله او دا عملې د بشری حقوقو پر خلاف وباله. د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د کورنۍ په وژنې خبریالانو او د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیو خبرګون ښکار کړی دی. د افغانستان د خبریالانو آزادي ټولنې د کابل د سرینا هوټل حمله سخت وغندله او ویې ویل د انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو د مسؤلیت په اړه اندېښنې لري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د عدلیې وزیر مړینه یوه ضایعه وبلله. د افغانستان د عدلیې وزیر حبیب الله غالب څو ورځې مخکې سا ورکړه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 1500 ملکی څارونکي به د شپږو میاشتو لپاره په اوکراین کې ځای پر ځای شي. روسیې هغه قانوني عملیه بشپړ کړه چې له مخې به کریمیا د روسیې یو برخه شي. ترکی چارواکي وایي په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تړاو چې له عملې درې کسان مړه او 15 ټپیان شوي، درې تنه چې دوه یې البانیایان او یو د کوسوو تبعدای نیولې دي. او په عراق کې اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځ په داسې حال کې یو کلی ونیو چې د عراق په بیلابیلو برخو کې په ډزو او بمي چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. او که چیرته انټرنیټ لري ازادي راډیو په ازادي ډاټ کام کې اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د کلنی راپور له مخې افغانستان هغه هیواد دی چې په تیر یوه میلادي کال کې دریم مقام ترلاسه کړی دی چې ډیر کسان په بهرني هیوادونو کې مهاجر شوي دي. خو اوس نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه ورځپاڼو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په جلال آباد او د کابل په سرینا هوټل کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه لیکنې چاپ کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه ښلي چې حمله کوونکي څرنګه وتوانېدل چې داسې یو هوټل ته وسلې یوسي چې باید کلک امنیتي تدابیر یې نیول شوي وای. ورځپاڼې زیاتوي په افغانستان کې انتخابات په مخ کې دي او ټاکل شوی و چې ډیر بهرني خبریالان او څارونکي په دې هوټل کې دیره شي. خو له دې سره سره د دولت وسلوال مخالفان وتوانېدل چې له پرمختلليو ماشینونو څخه تیر شي او وسلې هوټل ته ننه باسي. په دې هوټل کې جګپوري افغان چارواکي هم ډیر ځلې غونډې کوي. ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلی چې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د بهرنیانو له اعتراضونو سره سره د بګرام له محبسه په لسګونو طالب بندیان خوشې کړل، طالبانو حملې وکړې او د بیګنا خلکو وینې وبهیولې. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د سرینا هوټل کارکوونکي او میلمانه باید له څو امنیتي کمربندونو څخه چې الکترونیک وسایل پکې ځای پر ځای شوي دي تیر شي. نو په داسې حال کې څرنګه کېدای شي چې څو تنه په یو وخت له وسلو سره له دغو امنیتي کمربندونو تیر شي. ګارډین ورځپاڼه په خپل بل لیکنه کې وایي چې طالبان غواړي انتخابات ګډوډ کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي او بېله شکه دا ډول حملې پر ټاکنو اغیز لرلی شي. ګارډین لیکي دا سمه ده چې د ننګرهار او سرینا هوټل په بریدونو کې ټول حمله کوونکي ووژل شول، خو طالبانو خپل نیت خلکو ته څرګند کړ. ورځپاڼه د شاهدانو او چارواکو په قول د پیښو جزئیات تشریح کړي چې حمله کوونکو څه ډول وسلې راوویستلې او پر میلمنو یې چې د شپې ډوډۍ خوړله ډزې وکړې او ښځې او ماشومان یې په وینو کې ولمبول. ګارډین ورځپاڼه د چارواکو په قول وایي چې شایي برید کوونکو خپلې وسلې په جورابو او جیبونو کې وړې وي او یا شایي تلاشي ورڅخه نه وي اخیستل شوي. ورځپاڼه دا د پوښتنې وړ بولي. د ورسپانو په نظر دا بریدونه یوازې په کابل او جلال آباد پورې محدود پاتې نه شول، بلکې څو ورځې مخکې په فاریاب ولایت کې په عام بازار کې لویه چاودنه وشوه چې یو شمېر ملکیانې ووژل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د کلنی راپور لمخې افغانستان د هغو هیوادونو د لیست په دریم مقام کې دی چې اتباعو یې تیر میلادي کال په بهر نړۍ کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان لپاره د دې ادارې ویاند وای چې د 2012 میلادي کال په پرتله د هغو افغانانو په شمیر کې چې اروپا او نورو هیوادونو ته تللي کموالی راغلی دی. رضوان مراد او د موضوع جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاند وای د 2012 میلادي کال په مقایسه تیر میلادي کال د هغو افغانانو شمیر کم و چې اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو ته د پناه اخستو لپاره مخه کړې ده. د یونیسار د کلنی ریپورت لمخې افغانستان د هغه لیست په دریم ځای کې دی چې اتباعو تیر کال په پرمختللو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان لپاره د یونیسار د ویان نادر فرحت پوینا په دې ریپورت کې مثبته خبره دا ده چې بهر نړۍ ته د پناه وړونکو افغانانو شمیر د تیر په مقایسه راټیټ شوی دی.
افغان ها در
ردیس دومی کشورها قرار داره. دی وی افغانستان په دریم مقام کې دی. لومړی سوریه ده، دوهم د روسیې فدراسیون دی او افغانستان په دریم ځای کې دی. په مجموع کې د 2012 میلادي کال په مقایسه د هغو افغانانو لړل څخه 9000 کم شوی چې په دغه کال کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری وایان نادر فرهاد وی دا مهال 1,600,000 افغانان د راجستر شو کډوالو په توګه په پاکستان کې میشت دي. د هغه په وینا په ایران کې د هغو افغانانو شمیر چې د اوسېدو قانوني اسناد لري څه باندې 800,000 ته رسیږي. ښاغلی فرهاد وی په دې کې هغه افغانان شامل نه دي چې د دواړو هیوادونو ته تګ راتګ کوي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د کلنی ریپورت پر اساس تیر میلادي کال شاوخوا 4,00,000 او 4,00,000 کسانو 4,00,000 سترو صنعتي هیوادونو کې د پناه اخستو غوښتنه کړې ده. دا شمیره د 2012 میلادي کال د اعلان شوي شمیر په مقایسه په سلو کې 2 زیاتوالی ښیي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.5 نیولې شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اورېدل شي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د پاکستان حکومت د طالبانو په ګډون له هغو ټولو وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې وکړي چې په دې هیواد کې فعالیت کوي. نوموړي همدارس د حکومت لخوا د مذاکراتو پر روان بهیر نیوکه وکړه او ویل چې له طالبانو سره باید خبرې اترې د قبایلي جرګې له لارې شوې وای. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق پور راپور کړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو په ګډون په دې هیواد کې له ټولو وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. فضل الرحمن زیاته کړه چې د سولې خبرو اترو ته چانس ورکول ښه خبره ده، خو باید په دې خبرو کې هغه ټولې وسلوالې ډلې شریکې کړای شي چې په پاکستان کې دننه فعالیت کوي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. هغه همداراز وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې باید پاکستاني پوځ په اعتماد کې واخیستل شي او په هر پړاو کې د ورسره مشوره وشي. که څه هم دا ډول چارې د ولس لخوا ټاکل شوي حکومتونه پر مخ بیایي، خو د پاکستان حکومت د له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د پوځ مرستې او رایې دواړه ترلاسه کړي، هغوی د نږدې او له هر پړاو خبرو ساتلی شي، دا به د سولې د روان بهیر لپاره ښې نتیجې ولري. مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې ترغې وروسته کړې چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او حکومت د همدې هدف لپاره یو نوې کمیټه هم ټاکلې ده. خو نوموړي د حکومت لخوا د کمیټې پر ټاکلو نیوکه وکړه او ویل چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې باید د قبایلي جرګې له لارې شوې وای او په وینا یې زموږ ګوند له روان مذاکراتي بهیره ډاډه نه دی. همدا لامل دی چې په دې بهیر کې ونډه نه اخلي. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 4 کمیټه وټاکله چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت په 2 نیټه له حکومت سره اوربند او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړل. خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو د کمیټې استازي او د حقانی مدرسې بنسټګر د چهارشنبه په ورځ په ملتان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې وسلوال طالبان په دولتي او هغه ځایونو کې له مذاکراتو ډډه کوي چې حکومت ورپه ګوته کړې دي. که څه هم تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د مستقیمو خبرو اترو لپاره ځای نهایي شوی نه دی. خو د مولانا سمیع الحق په وینا د طالبانو استازي او حکومت به په راتلونکو دوه درې ورځو کې د مستقیمو مذاکراتو ځای وټاکي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې لیو افغان کوچی سره شخیدلیو، خو اوس هم یو مرکه تاسو ته وړاندې کوو. د ځینو څیړنو له مخې په هغه ځایونو کې چې ناروغۍ ډېرې دي، یو علت یې دا دی چې خلک هلته ګلونه نه کوي او ونې نشتي. بوټي او ګلونه د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره هم ډیر ګټور دي. ډیر لږ خلک وي چې د ګلونو له پاللو سره مینه لري. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل د همداسې یو ګلپال محمد یونس کور ته ورغلی. لاولا هغه سره د هغه د ګلونو د باغ په اړه مرکه کړې.
نن د نوروز ورځ ده، تازه پسرلی هم دی. په کوټه کې دغسې یو ځوان دی چې د خپل کور کې دوه درې ځای جوړ کړي دي چې په هغه کې په سلګونو نمنې ګلونه راټول کړي دي چې په هغه کې زموږ د وطن ګلونه ډېر کم دي او د ټولې نړۍ بېلابېل رنګارنګ ګلونه، سره، ګلابي، سپین، زرغونه، هر ډول ګلونه یې سره راټول کړي دي. دغه ځوان محمد یونس نومېږي. موږ دغه ګلونه هم د ګلونو په نندارم بوخت یو. ډېر ښایسته ګلونه دي او دی به دغه ګلونه هم وار په وار موږ ته راپېژنې. تاسو به هم د دغه ګلونو نمونه به په خو کېدای چې نوی اورېدلې او اوس به واورې چې دغه څه ډول ګلونه دي او له ده سره په دې اړه کرار کرار خبرې کوو چې آیا ګلونه څه ګټه لري زموږ په ژوند باندې، څه اغېزې وي، څه اثرات وي.
تا ډېر راغلی درته وایم. دیکھو مختلف قسم کې ګلان دي. هر ګل کې مختلف فرقونه دي. پکې یو کلر دی د بل سره مطابقت نه لري، یعنی په پاڼه کې یو دي سره ښکاریږي. پاڼه یو شی دی. دې ته په انګلیش کې پلارګونیمز او جرینیمز وایي او دا په پاکستان کې کل ګلان د تر ملک بار، مثال طور پر امریکا، ډنمارک، لندن، په دې کې دا ډېر په وسی مختارن د دې شوق کیږي.
نو د دې ګلونو د ساتلو شوق څنګه سره پیدا سو؟ موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې دلته خلک هیڅ له ګلونو سره مینه نه لري. خلک یوازې ګل د دې لپاره چې یو ځای را پرې کی او د څو شیبو لپاره بوی کی او ګل بیا وغورځوي، خو تا دومره د ګلونو سره مینه کړې ده چې سلګونو نمنې ګلونه دې سره راټول کړي دي.
ګلان خو هر چا خوند ورکوي، لیکن موږ دا شوق پیدا کړی دی. دا خاص کر یو شوقی ته ورسه دغه ګلان وګوره، کلتل سنن راغلی زموږ ګلان وګورې کتل خوند یې درکوي. نو دارنګه به موږ لاړو چا ګلان مو وکتل شوق به بڑاو سو. بیا به بار بار ورتلو. بس موږ نن اول سر کې موږ سره لس ګملې به را سره وي، یعنی لس قسمه ګلان را سره. دا نن تقریبا زر ګملې موږ سره دي او زر قسمه ګلان دي.
او دا په دې هر ګمله کې جلا جلا ګل دی؟
دا په هر ګمله کې جلا جلا ګل دی. یو ګل د بل سره مطابقت نه لري او دا ار ګل یو مخصوص نوم دی. ساغه په پښتو دغه کینسته ول دا در ملک بار ګلان دی. دا یو په انګلیش کې نوم دی، کلساساز دی، لایټ ارکیډ دی، فیری ویری دی، وایټ سپلیش دی، فیری ویلویټ دی.
د ګلونو لایو پالونکې محمد یونس سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده. دا مرکه پروند د نوروز په لومړی ورځ شوی و.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روانې خبری مجلې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. البته په پوره ساعت ستاسو لپاره بیا خبرونه لرو، خو اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام له یو افغان کوچی سره د ازادي راډیو خبریاله فرشته مرسل په کابل کې شخیدلې.
د ژوند رنګونه.
نیمه جاندات د پغمان
کاکا ته څه کار کسب کوې؟
زه به لاکې وزید کار کوتم نه لرم.
پخوا دې څه کولم؟
موږ خو پخوا ورته کوچیانو د 10-12 کاله بیا موږ لاړو پاکستان ته. 13 کاله پاکستان تېر کړی.
کوم وخت دې رمه پیایلې هم دا غره ته دې بولې؟
هو غره مې رمه دې ولې.
بیا به دې شپېلې هم سره وای؟
شپېلې مې مالې ده. هو
شپېلې دې زده ده؟
شپېلې مې زده ده. شپېلې مې والا.
بیا دې لنډې د شیانو هم سره ویلې؟
یاره بغه وخت کې به مې لې. هو
اوس دې ځوان څنګه کوم مشکلات لري؟
ورځ مې تېرېږي ښه بد نه خدای نه شکرې به نه کوم خیم.
په کور کې پتنګې یې نه سارتر بیګاناستي؟
نه والا زه په ماجه تلاشم می پنجه کور ته بیت لاشم هغه خپل بچان می کار ته کیږي خیم شکر ده
اقتصادی وزن خاله پیسې
لري یار خی ابراز می تلګی
زمن دي کار کوي
زمن می خیو
ښه دا زمن دي دلته کار کوي چې کله پیسې واخلی تنخوا واخلی تا دې درکی
ما کول کی مو بتا خرته وو
بیا تاسو رقم مصرفه سختي خو بلکې
بیا می بیت ما بچان مصرفه یم ما کور کی ما بچان مصرفه
تا دې درکی بیت بیا
خو بیت بیا ورکم دا کور کی مرته چا مصرفه دې مصرفه ته نه کوم کار کوم ما بچان دیګ کوم پی
مقصد از سلایت خوی تا پلاس
کرد؟ او سلایت ما پلاس کرده یه ما بیدادی کار نکی
دا کاری چوم را خده؟
او دا کاری خده پیدا خود دیم خوشحالی مانم چه خوشحال و علم پیدا خود با حال بچندی خدیش کن
دا آزادی رادیو دا خبری مجله مو هم دوم روا بلا یا و سید سمی عباس